السلام علیکم وخت دی ورځ پوره لس بجې دی د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور تاسو سره یم د خبرونې په پیل کې به واورئ چې یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د افغانستان جمهور رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په هکله خبرې وکړې نور مطالب او رپورټونه هم لرو خو له هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې قسیم سلم علي وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د ملي امنیت څلکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له همکارۍ سره غوټه سوی دی جرمني له افغانستان سره د 350 میلیون یورو مرستو ژمنه وکړه او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې سپینه ماڼۍ وایي چې د چټک غبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای شي د هم پوره خبرونه د افغانستان د حکومت یو چارواکی ویل چې د کوچي ښار ته نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نشتې پر مهال سخت ټپي سوی دی د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل ملا اختر محمد منصور د طالبانو نومول سوی مشر د کوټي د شار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي سوی دی چې تر اوسه د غدمړینی خبر نه دی تایید سوی د سلطان فیضی په وینا په دې پیښه کې چې د سه‌شنبه په شپه رامنځته سوه 15 طالبان هم وژل سوي دي په زابل کې د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې و قومندان ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ملګرو پر ملا اختر محمد منصور ډزې کړې دي د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان زبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي دي چې دا خبر رښتیا نه دی وروسته په خبرونه کې په دې اړه راپور هم لرو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره تړلې دی دا خبره حنیف اتمر تیر ورځ په کابل کې د روسیا او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه په دې غونډه کې چې د ملي امنیت د شورا په دفتر کې وسوه د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی او د چین سفیر یاو جنګ ویل چې دوی د افغان دولت د سولې د پالیسۍ ملاتړ کوي د ملي امنیت د سلاکار د ویان تواب غورځنګ په وینا دغو سفیرانو همداراز په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ جرمنی په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیون یورو مرستو ژمنه وکړه د جرمنی د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر مخکې تر دې د اعلان وکړ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی برلین ته ولاړ شي او د جرمنی له چارواکو سره وګوري شتاین مایر په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د اصلاحاتو د راوستو او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ل یو نیم سل به ځای سو کورونی سره په میدان وردګ ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستي وسوي د میدان وردګ ولایت د رسنې دفتر ویل چې د مرستي پرون لدغه کورونی سره سوي دي د مرستي د ملګر ملتونو د کډوالو د چارو د اعلی کمشنرۍ د خوړو د نړیوال سازمان او د دبليو اس ټي اي ماسسې لوري سوي دي د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډلې خلاف هوای بمباردمان کې د دغه واد ځواکونو غډون تصویب کړ په غیر اخیستنې کې چې پرون وسوه د پارلمان 390 غړو د غیپریکړې ته مثبت او 230 کسانو یې منفي رای ورکړې برېټانوي ځواکونو له غیپریکړې مخکې هم په عراق کې د اسلامي دولت ډلې زیات عملیاتو کې غډون کړی د برېټانیا دفاع وزارت ویل د پارلمان له غونډې 2 ساعت وروسته برېټانوي جنګیال وته کې له قبرص څخه والوته او په سوریه کې اهداف وویشتل سپینه ماڼۍ وایي چې د چټک غبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای شي د سپینه ماڼۍ ویان جاشار نست د چهارشنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان تو ویل
consistent with what we've been doing in Iraq
دوی وی دا لاغو هڅو سره چې موږ په عراق او سوریه کې کړې دي موافق دي همدارنګه زیاتوالی شي یعنی نشته 200 نور امریکایي پوځیان لږو ښکار د چې دا لاغو یو لک امریکایي عسكر سره چې عراق ته بخوانی ادارې استولې و نه پرتل کیږي and sent there by the previous administration د دغه ځواکونو اعلان د سیشنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر کړی و چې په عراق کې د داعش پر ضد هڅې پراخېسي. په عراق کې شاوخوا 3,500 امریکایي پوځیان شته او دوی د جګړې په ډګر کې په ځانګړي ډول د کوردي ځواکونو تخنیکي ملاتړ کوي. دغه کوردي ځواکونو په وروستۍ کې د سنجار ښار د اسلامي دولت له ډلې څخه بیرته ونیوي. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لشتر لشه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې تر ورځ ویل چې په یو ډول دغه فعالیتونو تر 2009 کال پورې دوام درلود. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې په راپور کې راغلي دي چې تر 2009 کال راوروسته دوی داسې د اعتبار وړ نشې نه دي ترلاسه کړې چې دا ترې څرګنده سي چې ایران د اټومي وسلو د تولید هڅې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی ویل له دې نوي راپور څخه دا معلومیږي چې د هیواد اټومي پروګرام نظامی نه دی. عباس رقچی ایرنا اژانس ته هم ویل چې د دې راپور له مخې د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره باید د خپل رئیس هیئت په غونډه کې چې د دسمبر په 15 ده د ایران دوسیه وتړي. د امریکا پولیس وای د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لشتر لشه 14 کسه په ډزو وژل سوی او ولستنه نور ټپیان دي. پولیس وای د اجتماعي خدماتو په مرکز کې دغه ډزې پرون د ورځې 11 بجې وسوي. ویل کېږي چې درې وسلوال برید کوونکي د سن برناندینو ښار دغه مرکز ته ننوتلي او په خلکو یې ډزې کړې دي. رپورټونه وایي چې برید کوونکي تښتېدلي خو پولیس ورسره وروسته دوه مشکوک کسان وژلې دي. او وروسته خبر هم ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي. جو بایدن په دوه ورځني سفر اوکراین ته ځي. په واشنگتن کې یو چارواکي د چهارشنبې پر ورځ ویل جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته د دسمبر په 8 خبرې وکړي. جو بایدن به په دې اړه چې روسیه د اوکراین کریمیا له خپلې خبرې سره یو ځای کړې د امریکا مخالفت څرګند کړي او د دې ملاتړ به وکړي چې د پیسو نړیوال صندوق او نورې نړیوالې موسسې اوکراین ته پور ورکړي. نوموړی په د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک سره د دسمبر په 8 هم وګوري. دا تر دې دمه خبرونه.
وخت ورځې 10 بجې او 2 دقیقې دي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 10.5 د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې یو ځای سره اورو. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي خو په دې اړه ضد او نقیض رپورټونه ترلاسه شوي دي. د جرمنی صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره ګډه خبري غونډه کې د افغان کډوالو په ستونزو خبري وکړې. د ناتو عمومي منشي افغانانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکوي. دما پیغام دا دی چې موږ ستاسو ملاتړ کوو، تاسو سره مرسته کوو او تاسو سره به یو. خو د افغانستان اوږدمهاله راتلونکی خپل د افغانانو په لاس کې ده. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي که داعش څخه د ځینې دولتي کړیو د ملاتړ اسناد خپاره کړي حکومت به وپرځي. د ارتباطاتو نړیواله اداره وایي افغانستان په تیرو 5 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د تاجکستان حکومت د خلکو په مذهبي فعالیتونو کنټرول زیات کړی او ناتو مونتنیګرو ته بلنه وکړه چې له دغه تړون سره یو ځای شي. نور مطالب هم شته او د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه مه هیروئ. راسره پاتې شئ. یو شمیر سرچینې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د پاکستان په بلوچستان کې زخمی شوی دی. د طالبانو د ملا محمد رسول د ډلې یو قماندان ازادي راډیو ته په خبرو کې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه واخیسته، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند د خپل مشر د ټپي کېدو خبر رد کړی دی. نور تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
د افغانستان په چارواکي ازادي رډو ته وویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور سخت ټپي شوی دی. دا خبره د مولا محمد رسول په مشهید طالبانو د بلیډل یو قمندان هم ازادي رادیو ته تایید کړه او ادعا یې وکړه چې د دوی کسانو د سیشن به پښپا پر مولا اختر محمد منصور او د هغه د ملاتړ پر غونډه ډزې کړې دي او ټولي وشتلې دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضی ازادي رادیو ته وویل د طالبانو پر مشر د کوټه شرط نه جديد طالبانو قمندان مولا عبد الله سرحدی ټسی وکړي.
مولا اختر منصور رهبر نو د طالبانو
مولا اختر محمد منصور چې ځان د طالبانو مشر ګڼي د کوټه په 25 کیلومتر کې د کوچلاخ پونم سیمه کې زخمی شوی دی چې د ستی روختون ته بیول شوی او تر اوسه د مولا منصور د مړینې خبر نه دی تایید شوی خو هغه سخت ټپی دی. فیضی زیاته کړه چې په دې نشته کې قمندان سرحدی او څلور تنه نور وژل شوی دی. د مولا منصور د ډلې ویان سپه الله مجاهد دا خبره رد کړه او ویل چې دا سپیشنه تر منست شوه. خو د مولا محمد رسول د ډلې یو قمندان له زابل په ټلیفون ازادي رادیو ته ویل چې د ماسختن تر ډوډۍ وروسته د مولا اختر محمد منصور د ملګرو غونډه روانه و چې د دوی کسان پر ورغلل لمړی پیرداران وبشتل او بیا یې پر هغوی ټسی وکړي.
نو هغه د ملي کلی پیښه چې څنګه ده بس هغه پر موږ په غاره باندې خو موږ استخدام شو موږ به سره کړی دا نور د اخترنامه د منصور د فلانو چې یا کم شیخان دي مهم اشخاص چې مهم غړي دي
د جولای په میاشت کې د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د کراچۍ په شهر کې دوه کاله مخکې مړ شوی و. بیا وروسته طالبانو هم د هغه د مړینې خبر تایید کړ او مولا اختر محمد منصور په وی غونډه کې چې د طالبانو ترمنځ پکې اختلافات علني ښکارېدل د نوي مشر په توګه وټاکل شو. هغه وخت د طالبانو یو شمېر قمندانانو له دې ټاکنې سره مخالفت وکړ. د مولا اختر محمد منصور د ټپی کېدو راپورونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې پورستیو کې د اسلام آباد په منځګړیتوب زیاتې شوې دي. د دوشنبه په ورځ چې کله په پاریس کې د اقلیم د بدلون د کانفرنس ترڅنګ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره وکتل نو دواړو له طالبانو سره د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. مولا منصور د جنو په باور د پاکستان پوځ سره اعتبار وړ کسته او داسې فکر کړه چې د سولې خبرو ته لیواله دي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د جرمنی صدر اعظم په برلین کې د افغانستان له ولسمشر سره غړي خبري غونډه ته د افغان کډوالو پرستونزو خبري وکړي او ټینګار وکړ چې جرمنی ته نوي ورغلي اکثر مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. خو د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د دې ستونزې اساسي غم باید وخوړل شي او هغه په افغانستان کې د امنیت ټینګیدل او د لوګې مخنیوي دی. نور تفصيل بیا هم د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یو حل لاره پیدا شي د جرمني صدر اعظم پښکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته په جرمني کې پناه ورنکړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي. خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره غړي خبري غونډه ته په برلین کې ده هم ویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړی دي نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لارې د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني پټوان کې وي هغه به وکړي. د جرمني صدر اعظم بیا وویل چې د دوی نشتې زر سرتیری د ناتو تر قماندې لاندې د افغان ځواکونو پروسنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورتونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني صدر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره داده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډیر نه دي چې سم خوندي وي خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هیواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناک وبلل او ویل چې ډیر لګښت پرې راځي اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دوه خطرناک سفرونو لپاره قاچاقړون کوته لشلو تر 15000 ډالر پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
په برلین کې د افغانستان او جرمني د مشرانو د پرونی غونډې رپورت مو واوریدم. بلخوا د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کوي چې ناتو له افغانستان سره په خپلو ژمنو ولاړ دی. د افغان ځواکونو چې د یاغیانو په وړاندې جګړه کې خپل وړتیا ثابته کړې ملاتړ ته دوام ورکوي او ناتو به په راتلونکو کلونو کې هم د افغان ولس تر څنګ وي. ینز ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناتو په افغانستان کې کوم بل حربي ماموریت نه داخليږي. هغه دا خبرې په بروکسل کې آزادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې چې تاسو پام ورته راوړئ.
Secretary General, thank you very much.
شغله عمومي منشي له تاسو مننه کوم چې مشتمه وخت راکړ. زه معلومه پښتنه دادا چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې او په ځنګړي توګه د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جنگ جګړو زیاتوالی ولیدل شو. دغه وضعیت په کتو آیا ناتو په افغانستان کې یو نوی حربي ماموریت ته داخلي شي؟
We are not considering to go into a new combat operation. We have been
مونږ په پام کې نه لرو چې په افغانستان کې یو نوی حربي ماموریت داخل شو. مونږ څو کلونه په افغانستان کې حربي ماموریت درلود چې د ناتو تړون تر ټولو اوږد او لوی ماموریت وو او د ایساف په چوکاټ کې تر سره کېده چې تیر کال پای ته ورسېده. اوس مونږ د قاتې ملاتړ په نامه بل ماموریت لرو چې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو او د هغوی د ملاتړ ماموریت دی. زه فکر کوم چې امکان نه لري چې ناتو په اوږده راتلونکي موده کې کوم بل هیواد کې د دغومره کلونو لپاره یو بل حربي ماموریت کې داخل شي. د هیواد د امنیت مسؤلیت بالاخره خپل افغانان باید په غاړه واخلي او تیر کال دا کار وسو.
Can Afghan security forces
آیا افغان امنیتی ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې یوازې جنگیدلای شي؟
Yes they can. They have proven
هو کولای شي. افغان امنیتی ځواکونه خپل ورتیا او ځواک ثابت کړی دی. خو موږ له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکوو. موږ هغوی روزو او مشورې ورکوو او مرستې ورسره کوو. ناتو او همکاران یې د افغان امنیتی ځواکونو د بودیجې د پام وړ برخه هم پرې کوي.
For the national Afghan security forces.
Another matter of concern for the Afghan
په افغانستان او سیمه کې د داعش موجودیت د افغان مشرانو او د سیمه د مشرانو د اندیشنې وړ یو بل مسله ده. په افغانستان کې د داعش تون د ناتو لپاره څومره د اندیشنې وړ دی؟
I met with President Ghani and he briefed me on the concerns.
ما جمهور رئیس غنی سره ولیدل. هغه په افغانستان کې د داعش د موجودیت د پراخوالي د اندېښنو په اړه معلومات راکړل. موږ د القاعده شبکې او د طالبانو په اړه هم ریپورتونه لرو. نو ځکه موږ د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د افراطینو او زور زیاتی په وړاندې مبارزه کې مرسته کوو. موږ د حقوقي ملاتړ ته دوام ورکوو. هیڅوک په دې باور نه دی چې دا به یو اسانه کار وي او یاده چې سوله او آرامي به په اسان افغانستان ته راشي. خو موږ فکر کوو چې ښه به دا وي چې خپل افغانان دا کار په مخ یوسي او موږ په ځای دي چې په افغانستان کې د حربي عملیاتو مسؤلیت په غاړه ولرو، د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو.
ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راوړم. د افغانستان د مشانو د جرګې مشر په دې وسوي کې مشته وویل چې ماسکو به ډیر ژر افغان امنیتي ځواکونو ته لس زره کلشینکوفونه ورکړي. آیا تاسو په افغانستان کې په دغه پیمانه د روسي پوځي مداخلې ته اندېښمن یاست؟
زه فکر کوم چې خبر دا وی چې دا موضوع د افغانستان حکومت او امنیتي ځواکونو ته یې پریښودل شي چې کوم ډول وسایلو ته اړتیا لري او د بیلابیلو هیوادونو په شمول د روسیې د وسایلو څخه استفاده کوي. زه ډاډمن یم چې د افغانستان اردو پوهیږي چې کوم ډول وسایل د دوی د استفادې وړ دي او په مسؤلانه توګه ترې کار اخیستلی شي. مهمه دا ده چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی. موږ کلونه د دغه هیواد ملاتړ کړی دی او ملاتړ ته دوام ورکوو، خو په حربي ماموریت نه بلکې په مرستې، روزنې او مشورې ورکولو سره.
په افغانستان کې د ناتو د حضور راتلونکي څرنګه ویني؟
موږ په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوو. تمه لرو چې د ناتو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران په روانه اونۍ کې فیصله وکړي چې تقریبا د موږ اوسنی شمیر عسکر راتلونکي 2018 کال کې هم په افغانستان کې پاتې شي. وروسته موږ وضعیت په دوامداره توګه څیړو او پریکړه کوو چې په اوسنۍ پیمانه خپل حضور کله ختم کړو. خو که د موږ اوسنۍ ماموریت چې قاطع ملاتړ دی پای ته ورسیږي، هم په افغانستان کې به خپل حضور ته دوام ورکړو. موږ پریکړه کړې چې یوه اوږدمهاله همکاري رامنځته کړو چې هغه به یو ملکي ماموریت وي او د هغه په ترڅ کې به افغانانو سره مرسته کوو. دا هم په پام کې لرو چې د افغان ملي ځواکونو د تمویل لپاره پیسې برابرې کړو.
د افغانستان ولسته ستاسو پیغام څه دی؟
د ما پیغام دا دی چې موږ ستاسو ملاتړ کوو، تاسو سره مرستې کوو او تاسو سره به یو. خو د افغانستان اوږدمهاله راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې ده، او د افغانستان راتلونکی امنیت باید د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو او اردو په لاس کې وي. د ناتو عمومي منشي سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېده. یانز ستولتنبرګ افغانانو ته د خپل ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي کله داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په هکله اسناد خپاره کړي، حکومت به وپرځي. ظاهر قدیر د چهارشنبه په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې په دې اړه اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوند ارګانونو ته وسپاري. په دې وروستیو کې ښاغلي قدیر ادعا کړې وه چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځینې کړۍ له داعش څخه ملاتړ کوي. حکومت د دغې ادعا د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی دی. په دې اړه نور معلومات له کابله د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال د جنو حکومتي کسانو لخوا د داعش ډلې د ملاتړ په اړه د خپل ادعا پر کاروالي ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ چې که په دې اړه اسناد خپاره کړي، حکومت به سقوط وکړي. ظاهر قدیر د چهارشنبه په ورځ د جرګې په غونډه کې د وی سي ډي په خودلو سره وویل که چیرې په دې برخه کې افشاګری وکړي، حکومت به سقوط وکړي. ښاغلي قدیر وویل چې ځینې کسان له حکومت څخه د دفاع تر نامه لاندې په غیر مستقیمه توګه د هیواد په بې‌ثباتۍ کې لاس لري.
مردم میګه کاجی ظاهر اسناد نه دارای،
خلک وایي چې حاجی ظاهر اسناد نه لري چې رای کړی. ظاهر تشویش لري چې کا اسناد رای کړی، حکومت به سقوط وکړي. زه د حکومت سقوط نه غواړم، زه د حکومت ثبات غواړم. ان شاء الله زه به اسناد په خپل وخت په اصول سره رای کړم.
په اصول رای خاصد
د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له داعش څخه د ځینو حکومتي کړیو د ملاتړ په اړه په لاس کې شته اسناد به په یو مناسب وخت کې د خلکو د استازو په لاس اړوندو ارګانونو ته وسپاري. ښاغلي قدیر په دې وروستیو کې د ولسی جرګې په غونډه کې ویلي وو چې د ملي امنیت په شورا او په حکومتي ارګانونو کې ځینې کړۍ له داعش څخه ملاتړ کوي. هغه خبرداري ورکړې وو که چیرې د خپلو اداو په اړه اسناد ارائه نه کړل، نو له دندې څخه به استعفا وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د لومړي مرستیال د دې اداو د سپیناوي په هدف یو پلاوی ټاکلی، خو ښاغلي قدیر د دې پلاوي په جوړښت د انتقاد تر څنګ وویل له قانون سره سم به هغه وخت له دې پلاوي سره همکاري وکړي چې د ملي امنیت شورا د سلاحکار حنیف اتمر دنده وځنډول سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو غړی صادقي زاده نیلي وایي ښاغلي قدیر د یاد اسناد د ولسی جرګې په یوې سري غونډه کې رایه کړي، ځکه په نړیوالو او ملي رسنیو کې د یادو اسنادو خپرېدل به اندېښنې راوپاروي. ښاغلي نیلي د ظاهر قدیر اداو ته په یو مشهور متل کې اشاره وکړه.
شاید زیر کاسه نیم کاسه هایی بوده
که دیشی لکاسه لنده نیم کاسه وی لسونه و معامله وی پتی هیواد که هیت چه هم نشی ردی دلی خوب معامله که کل خواوی ده لزغم چخه کار وخلی او دا سیراویه دیوشی چه ده خلکو تشویش زیاد نشی که چی راسنات هم موجود بی باید پخپل زایی که ارائه شی.
هڅه مو وکړه چې د ظاهر قدیر د تازه څرګندونو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر واخلو، خو چارواکو په دې اړه لا څه ویلو څخه ډډه وکړه. ځینې سیاسي کړي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا ډول تورونو لګول کولی شي په زیان تمام شي، ځکه د دوی په خبره دا ډول ستونزې هیواد سیاسي بحران ته بیایي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 100.5 100.5 ل آزادی رادیو اوری د آشنا رادیو خبرونه د ماخام ل 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلای سي. د ارتباطاتو د نړیوال ټولنې د یو نوی راپور لمخه افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د انټرنیټ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی، خو افغان چارواکي وایي د نوري فایبر د شبکې په بشپړېدو او د سیمې د هیوادونو په همکاري سره به په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه خلک انټرنیټ ولري. نور تفصیل د رضوان مراد په ریپورت کې.
د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ ښیي چې د نړۍ په سطحه دا مهال 168 هیوادونه انټرنیټ لري او افغانستان د دې لیست په 155 ځای کې دی. د دې ټولنې د رپورټ له مخې افغانستان د انټرنیټ په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی او په دې هیواد کې انټرنیټي خدمتونه په هماغه ځای دي چې په 2010 کال کې وو. د ارتباطاتو د نړیوالې اتحادیې په وینا د افغانستان ګاونډیانو پاکستان او چین په تیرو 15 کلونو کې انټرنیټي اسانتیاوې تر یو حده پراخې کړې دي، خو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي په دې هیواد کې د انټرنیټي خدماتو د سطحې او کیفیت د لوړولو لپاره پلانونه عملي کوي. د دې وزارت وان ایمل مرجان ازادي راډیو ته ویل
موضوع خود شبکې فایبر نوري فاز 3 تا 2 سال آینده
د وی د نوري فایبر د شبکې دریمه مرحله به تر راتلونکو 2 کلونو پورې بشپړ شي. د دې شبکې لارې به د افغانستان مرکزی او شمالي ولایتونو له یو بل سره وصل شي. له ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د مرکزی اسیا له هیوادونو سره خبرې روانې دي چې د انټرنیټ په برخه کې له دغو هیوادونو سره په همغږي پانګونه وشي. د ښاغلي مرجان په خبره افغانستان دا مهال 40 گیگا بایټس انټرنیټ لري چې 15 میلیونه کسان ترې ګټه اخلي. نوموړی وایي تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د افغانستان د انټرنیټ اندازه د 500 او 600 گیگا بایټس ترمنځ وي او د هیواد د نفوس نیمایي به انټرنیټي اسانتیاوې ولري. د ارتباطاتو د نړیوالې ټولنې تازه رپورټ وایي چې جنوبي کوریا د نړۍ په سطح د انټرنیټي خدماتو په برخه کې تر ټولو مخکې ده. د دې رپورټ له مخې دا مهال په نړۍ کې 3.2 میلیارده کسان انټرنیټ لري او 1.1 میلیارد کسان بیا له موبایل تلیفوني خدماتو برخمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو رسمن موافقه کړې چې مونتینیګرو ته لدې تړون سره دی ځای کېدو بلنه ورکړي. دا خبره د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په 2 ورځ وکړه. دغه اعلان د روسیې لخوا د ناڅرګندو غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه ګواښونه راپورته کړي دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو مونتینیګرو ته بلنه ورکړې چې په 2010 کال کې له دې ائتلاف سره یو ځای شي. د ناتو سرمنشي د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته په دې اړه مبارکي ویل ده. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو ته ویل چې دا د یو ښه ائتلاف پایل دی.
The NATO foreign ministers have just taken
دوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو تاریخي پریکړه وکړه چې مونتینیګرو ته یې بلنه ورکړه تر څو زموږ د ائتلاف ته نه وښتم غړي کې دوه لپاره خبري پیل کړي. موږ د مونتینیګرو حکومت او خلکو ته د هغوی د هڅو او لاسترولونو لقبل مبارکي وایو. دا د مونتینیګرو لپاره یو شو ورځ ده، د لویدیز بالکان او هم د ټول ائتلاف لپاره یو شو ورځ ده. د مونتینیګرو د صدر اعظم مرستیال ایګور لوکسیچ د ناتو دغه بلنه د ټول لویدیز بالکان لپاره یو مثبت نه شبللید بل خو د روسیې د ولسمشر ویان په مسکو کې ویلي چې روسیې په پرله پسې ډول خبرداري ورکړی چې د ختیځ په لور د ناتو د غزیدو او هم د دغه ائتلاف پوځي بنسټ په د ختیځ په تیر بیا د روسیې لوري به ځواب پات نه سي. دیمیتری پیسکوف د متقابلو اقداماتو په اړه څهونه ویل خدای وویل چې هدف به د روسیې لپاره امنیتي ګټي او د مسکو او ناتو ائتلاف ترمنځ د برابرۍ راوستلوي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې ناتو د روسیې په ګډون هیڅ یو هیواد ته ګواښ نه دی. کیری په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې ناتو یو دفاعي ائتلاف دی او هدف یې د امنیت راوستل دي. روسیې تیر میاشت خبرداری ورکړی و چې له ناتو سره د مونتینګرو یو ځای کېدل به د اروپا د امنیت او د روسیې او ناتو ترمنځ اړیکو لپاره یو بل ګزار وي. د روسیې یو دولتي خبري اژانس د روسیې د مشرانو جرګې د یو لوړ پوړي غړي له قوله ویلي چې که مونتینګرو له ناتو سره یو ځای سي روسیه به خپلې ټولې ګډې پروژې ورسره ختمې کړي. روسي چارواکي وایي په دې کې د پوځي برخې پروژې هم شامل دي.
د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د پرونی غونډې په اکلمو ریپورت واورید. ناتو فیصله کړې چې مونتینګرو ته له دغه تړون سره د یو ځای کېدو بلنه ورکړي. وخت ورځې 10:30 د درنو اوریدونکو د خبرونې په پاته نیم ساعت کې د حقیقت څه دی او د انصاف په لټه کې پروګرامونه لرو، خو له هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکار قسیم سولمالی وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت او چارواکي ویل چې د کوټي ښار ته نږدې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو ترمنځ د یوې نښتې پر مهال سخت ټپي سوی دی. خو د ملا اختر محمد منصور د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته ویلي دی چې دا خبر رښتیا نه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې پرمختګ د پاکستان له رښتینو هڅو سره غوټه سوی دی. دا خبره حنیف اتمر تېره ورځ په کابل کې د روسیې او چین له سفیرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. جرمنی په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د 350 میلیونه یورو مرستو ژمنه وکړه. د برېټانیا پارلمان په سوریه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف هوایي بمبردمان کې د دغه هیواد د ځواکونو ګډون تصویب کړ. سپینه مانی وایي چې د چټک خبرګون شاوخوا 200 پوځیان به په عراق کې ځای پر ځای سي. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي چې ایران لږ تر لږه د 2003 کال تر اخره د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کړې دي. د امریکا پولیس وایي د کالیفورنیا د ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسه په ډز وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به د اوکراین پارلمان ته راتلونکې اونۍ وینا وکړي.
قسیم سولمال څخه مننه چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پاته برخه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیز پروګرامونه اورو، خو له هغې مخکې د تاجکستان په هکله یو رپورټ لرو. د تاجکستان حکومت د خلکو پر مذهبي فعالیتونو خپل کنټرول زیات کړی دی. حکومت دا ګامونه وروسته له هغې پورته کوي چې ویل کېږي سلګونه تاجک ځوانان په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش سره یو ځای شوي دي. پوښتنه اوس دا ده چې دغه ډول اقدامات به تاجکستان باثباته کړي او که ناکراره. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د څانګې رپورټ اوروي.
نبی جان د تاجکستان په دوهم ستر ښار خوجند کې د ویښتو او ګیری جوړولو دکان یا سلمانی لري. نبی جان ازادۍ راډیو ته وویل د تیر بل هر وخت په مقایسه نن سبا د دوی کاروبار ښه دی. د نوموړي په خبره مخکې به خلک یوازې د ویښتانو جوړولو ته راتلل، خو اوس زیات کسان راځي چې خپلې ګیرې کمې کړي. نبی جان وایي نن سبا د ښار په لارو کوڅو کې داسې څوک نه ویني چې لویه او ببره ګیره ولري. پر مذهبي فعالیتونو د حکومت سخت کنټرول پر هغو سړو او ښځو زیات متمرکز دی چې د اسلامي تقالیدو او طریقو له مخې جامع اغوندي. تاجک پولیسو له لارو کوزو څخه یو شمېر کسان هم نیولي او په زور یې پرې ګیرې خریلې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویل بهرنیان غواړي د جامو اغوستلو له دود څخه په تاجکستان کې د سخت دریځۍ د پراخوالي لپاره ګټه پورته کړي. دا ولسمشر دا څرګندونې د یو خبرداري په توګه اخیستل شوي دي او نن سبا د پایتخت دوشنبې په سړکونو د سړو او ښځو د جامو څرنګوالی بدل شوی دی. که څه هم چې حکومت پام محضر کې د تاجک اتباعو لخوا د مذهبي جامو اغوستلو په مخنیوي کې بریالی شوی دی، خو دې اجراءاتو
یو لړ اندېښنې هم پیدا کړې دي. داسې ویره هم پیدا شوې ده چې د حکومت دا ډول اقدامات ښایي د مذهبي او غیر مذهبي کسانو ترمنځ واټن لرې او اختلافات زیات کړي. په تاجکستان کې اوس هم د اسلامي ډلو د وسلوال فعالیت په اړه ویره موجوده ده، ځکه دا هیواد شل کاله وړاندې د مذهبي ډلو چې د ډیموکراټانو ملاتړ ورسره وو او د پخواني شوروي اتحاد د طرفدارانو ترمنځ د خونړۍ کورنۍ جګړې ډکر وو. د هغه مهال په جګړه کې شاوخوا 300,000 کسان وژل شول. دغه راز د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ هم د تاجکستان امنیتي ځواکونه او د دې هیواد څخه دریځې ډلې په ګورنو بدخشان سیمه کې له یو بل سره په جګړو کې ښکېلو. په تاجکستان کې دا مهال هیڅ کومه اسلامي ډله په سیاسي او حکومتي چوکاټ کې فعالیت نه لري. ولسمشر امام علي رحمان استدلال کوي چې د اسلامي ګوندونو له مخنیوي څخه هدف د سختدریزو وسلوالو د پیدا کېدو مخنیول دي. د تاجکستان لوی څارنوالي وایي دا مهال د هغو 440 تاجک اتباو دوسیې څېړي چې په سوریا او عراق کې د داعش او نورو سختدریزو ډلو په لیکو کې جنګیږي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وزما د یت سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دوستانو سلام. د انصاف په لټه کې د خبرونه کې مو د سید یوسف ستونزه راخېستې. سید یوسف د ازادي راډیو ور په کومه هیله ډبولې ده؟ په خپل به له دوا وروچې د خبرو پښتو ژباړې خان محمد سین را سره شریکوي.
ما سید یوسف هست، یک تن از معیوبین شهر کابل هستم. مشکل ما ماشای سال 1300
زمانم سید یوسف ده، ده کابل خار یو معلولیم. زما ستونز زمونگ ده 1393 کال ده معاشونو پاره ده. کله چې موږ د معیوبینو ریاست ته ولاړو نو حواله شي پرته لدی چې دا وګوري یای بررسی کې راته وویل چې تاسو دوه نمونه په دوه ځایونو کې مکار تاخسته. دا هم راته وویل چې تاسو ولایت ته ولاړ شئ، سارنوالی ته ولاړ شئ چې دوه نمونه یې. زه خپل ولایت ته ولاړ، هلته مې عریضه وکړه. زه او یو بل کس هم و، موږ ته مکتوب راکړ او هغه مو راوړ د معیوبینو ریاست ته. دا د تیر کال د عقرب د میاشتې وروستۍ نیټې وې. بیا دوی راته وویل چې موږ اوس بودیجه نه لرو، نو چې کال ته مو ستاسې معاشونه حواله کول دا معاشونه به هم ورسره حواله کړو. خو بیا مو چې مراجعه وکړه بیا یې راته وویل چې بودیجه نه لرو. نه پوهیږم چې زموږ دا معاشونه دوی خپله فریبکاري کړې ورنه استفاده کړې او که څنګه.
د انصاف پلټه کې
د سید یوسف د تیر کال د ماشتون زمو د شهیدانو او معلولینو وزارت د شهیدانو او معلولینو لمرستیاله جمیلې افغانی سره شریکه کړې. نو موړې وویل
خدای ورور مونږ په دواړه هرکې مشکلات لرو. یو د دونه کسان دي چې دوه کارتونه لري او د دوه کارتونه حقوق اغېستي. ما نه مخکې اداره چې وو هغوی بیا په سارنوالۍ کې یو تعداد کسان معرفي کړی دی چې هغوی دوه کارتونه لري او د دوه کارتونو نه حقوق اغېستي دي. مونږ اوس د سارنوالۍ احکام دپاره منتظر یم. بعضې کسان دا دی چې خپل لمغه جریمه نقدي جریمه او دا شیان هم پرداخت کړی دی او یو تعداد زیات زمونږ کسان پاتې دي چې هغه مسله حل شي. او تقریبا څو ځل مونږ ریاست جمهوري ته مکتوب ولیکل، پارلمان ته هم، سارنوالۍ ته هم، که دوی روزانه مراجعه کوي او د دوی مشکلات دی ځکه دواړه کارتونه اوس بند شوي دي، هغوی نشي چې خپل حقوق حاصل کړي. مونږ طرف نه ټول کارونه شوي دي. امیدوار چې په نږدې راتلونکي مونږ ته دولت راهنمایي وکړي چې نهایی فیصله څه دی. خو مونږ چې پیشنهاد کړی و چې یو مقدار دغه حقوق جریمه پشانتې دوی نه واخلي او هغه حقوق چې دوی زیاتره اخیستی دی هغه هم دوباره مسترد کړي. امیدوارم چې نژدې راتلونکي دا مشکل حل شي. بعضې کسان هم دی چې بعضې داسې مشکلات لري چې په یو کارت کې دوه کسان دا خو ډېر لږ هغه هم دی ډېر مهارت هم پکار دی. کیدای شي چې د دوه کسان یو نوم به وي، د پلار هم یو نوم به وي، خو د نیکه نوم کې چې لږ مختلف وي یا ولایتونه مختلف وي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ یو داسې جامع او ملي ډیټابیس نه لرو ځکه دا مشکلات لرو. چې تاسو ته خپل شکایت ویلی دی هغه کیدای شي چې دوباره عریضه وکړي کې هغه یو تای مراحل هغه عریضه غواړي چې هغه وشي هغې نه پس د هغوی حقوق اجرا کېږي مونږ څه مشکل نه لرو. په تخصیص په باره کې چې ولې تخصیص نه ورکول کېږي تقریبا د وزارت مالیه سره مونږ څو ځل تر اوسه پورې درخواستونه مونږ کړي دي چې دا کال مونږ ته تخصیص ډېر کم ورکړی دی. دا کال پروس کال هم تخصیص کم راغلی او سه کال هم تخصیص کم دی. دا مشکل وزارت مالیه سره دی. خو امیدواریم چې له خیر سره نن یا سبا وزیر صاحب بهر نه راشي، هغه شورای وزیران سره وزارت مالیه سره مجلس لري، انشاءالله یو نهایی حل ورته پیدا شي. چې دا تخصیص راغلو بیا انشاءالله مونږ اعلان کوو، دوستان ته خبر ورکوو چې خپل تخصیص خپل بانکونه واخلي.
موین صاحب، د دغه ورور ستونزه د درینویم کال د ماشونو په برخه کې ده.
ورور ما تاسو وویل کنه چې پروس کال نم تخصیص پاتې دی، سه کال نم تخصیص پاتې دی. تر څو چې دا مشکل سږ کال تخصیص مشکل حل نه شي مونږ د پخوانۍ عریضه نه شو اخیستی دی. هغوی کیدای شي چې خپل عریضه راولي مونږ وساتو، کله چې دا سږ کال تخصیص مسله حل شي بیا مونږ بل کالونه چې پاتې دی د هغې تخصیص په باره کې بودیجه پاتې شي بیا هغې دپاره اجراات کولی شو.
یعنې په هر صورت کې خو د دوی حقوق ورکول کېږي؟
باید وشي، خو دا د دولت بودیجه باندې اړه لري. زمونږ اداره چې دی مونږ صرف هماغه کاغذونه دا مسؤلیت لرو چې عریضه واخلو، طی مراحل وکړو، د اسناد دا شیان. بودیجه خو دولت په اختیار دی، دولت ورکوي او دولت هم سیده په بانک کې اچوي چې د دوی تخصیص په بانکونه ځي، هغوی سره بانکي کارتونه شته او دوی ځي خپل پیسې اخلي. پیسه زمونږ اداره سره نشته، وزارت مالیه سره او دولت سره دی.
د انصاف پلټکه
سید یوسف لوراهی له چې خبرونه دی اوریدلې وی. زمونږ دنده تر چارواکو پرې ستاسو د ستونزو رسول دي. دوستانو، تاسو هم که څه ستونزې لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. موږ به د امکان تر حده هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې تر مسؤلو چارواکو پرې ورسوو. د تلیفون شمیره مو ده 0972 9090. ژوند مو بې ستونزو.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
ډیره زیاته مننه کوم میرمن انسان پرست مشتم د مرکې فرصت راکړ. په لومړي سر کې غواړم وپوښتم چې مشتاسي د نومبر د 15مې یعنی له شد سره د تاوتریخوالي د منې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې یو. غواړم سوال کوم چې تاسو غواړئ ځینې نوي کمپاینونه شروع کړئ چې د پخوا څخه په تغییر ولري، نوې لارې چارې مخ ته ونیسئ چې د شد سره تاوتریخوالی له منځه ولاړ سي یا راکم سي. پاول صاحب، که د همدې کمپاین په اړه معلومات راکړئ چې دا څه ډول کمپاین دی، په کوم ځای کې تاسو غواړئ د کمپاین شروع کړئ.
ډیره مننه. همدارنګه چې تاسو خبري است مونږ د شپاله سورزنی کمپاین د کیزو په مقابل تاو تریخوالی مبارزی پیل کړی دی او مونږ غواړو چې خپل مبارزی ته یو نوی چهره ورکو او په بل ډول مبارزی پیل کړو لکه چې تاسو پیږی تل دا پختنه دی چې ولی تاسو مبارزی ډیری اغیزمن مبارزی نه دی او مونږ اوس غواړو د پخوا په پرتله یو څه بدلون راوړو په خپل مبارزه کې.
څه بدلون غواړو؟
مونږ اوس غواړو چې نور تجلیلونه، محافلونه، محفلونه له که څه هم زه په دغه دوه نیم کاله چې دې بخش مسؤلیت لرم تل زما مبارزه همداسې وي، خو زه خپل نورو خویندو ته هم بلنه ورکوم چې مبارزه باید په قراو ثباتو کې زی له ډیرو مجللو هوټلونو مبارزه شدي، خو مگر ډیر اغیزه نه لري، مصرف یې ډیر دی، اغیزه لږ دی. مونږ اوس تللی یو په لری وطن محلاتو کې، په قراو قصباتو کې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نن ورځ زما همکاران، زما د مرکزی دفتر همکاران جبل سراج ته تللی دی او د هغه ښځو چې تاوتریخواله تجربه کړی دی او خشونت ځپلی ښځې دی هغوی سره مرکې لري، هغوی ته آګاهي ورکوي، هغوی ته اطلاع رسانی ورکوي تر څو چې هغوی پوهیږي په هوای د دوی د پاره ډیره اغیزمن دی، د دوی د پاره با اهمیت دی او تاثیر هم ان شاء الله چې ډیر وي.
بلې، دا کمپاین به په ټول افغانستان کې په څلور ډیر ټول ولایتونو کې وي؟
بلې، موږ هم په ولایتو کې په هغه ځایونه چې ساحوي او ولایتي دفترونه لرو دغه مبارزه پیل کړې یو، چې هغوی هم په قراو قصباتو کې باید چیزی په هغه ځایونه چې امن دي، البته په ناامن ځایونه موږ نشو کولای چې ځو، په هغه ځایونه چې د دولت تر حاکمیت لاندې دی او امن دی هغه ځای باید چې زموږ همکاران وزي او هغوی ته پوهاوی ورکړي.
مخکې تاسو ویل چې موږ غواړو د ډېر مجلل حالت څخه چې په مجلل هوټلونو کې تاسو محفل نیسئ یا تبلیغ کوئ، کمپاین کوئ، د دې حالت څخه ځان وباسئ، فکر کوئ مخکینی کمپاینونه ولې ناکام وو؟ سره له دې چې دونه مصارف وسوه، سره له دې چې دونه مثلا هڅې وسولې، ولې د کمپاینونو د ډېر ځای ونیوي او وروسته بلې برعکس موږ شاهدان یو چې اندازه د خشونت یا تاوتریخوالي مخ پر ډېرېدو ده تر دې چې راکمه سي؟ څه مشکل یې درلودی مخکینی کمپاینونو؟
البته چې دغه ډېرېدو او زیاتوالی چې دی دی په تجلیلونو پورې اله نه لري، خو مګر ډېر شوی دی او بل عاملونه لري. مګر زما انتقاد تل په مجللو هوټلونو دغه محفل تجلیلولو چې اغیزه کم دی، اشخاصو تکرار دی، پیامونه تکرارو او هغه څوک چې پوهاوی ته اړتیا لري اونه شو کولای چې دغه مجلل هوټلونو ته په بهر کې راځي او غوږونیسي او بنان اغیزه هم لګو. اوس چې موږ غواړو، اوس چې موږ تللي یو په قراو قصباتو کې او هغو ښځو ته پیام ورکوو چې هغوی اړتیا لري او په ساده ژبه او په ډیره زیات وخت کې، یعنی وخت هم ډیر شوی دی، په وخت کې هم زیاتوالی راغلی دی، موږ کولای شو چې د هغوی په ژبه، د هغوی په نیاز پورې اړه معلومات هغوی ته ورکوو تر څو چې انشاءالله غواړو چې ډیر فیدبک واخلو او اغیزه هم انشاءالله ډیر وي. البته موږ هم غواړو چې نه یوازې د ښځو دپاره دغه پوهاوی سیستم پیل کوو، موږ غواړو چې نارینه وو ته هم پوهاوی ورکوو. دا پوهاوی یوازې د ښځو دپاره نه دی او د سلو دپاره هم دی.
فکر کوي دا ځل به تاسو موافق سي نسبته خواته، ځکه چې اوس نامني هم زیاته ده او دا ساسو د کار مقابل کې یو معنی جوړې دی سي، فکر کوي دا کمپاین به مونږ موافق وسی.
مونږ د خدای تعالی په توکل او د پیروزی په هیله دغه کمپاین پیل کړی دی، بیا به ګورو چې څه به وشي.
یو بل مشکل چې په دې وروستۍ کې را پیدا سو، تاسو اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په دولتي ادارو کې خصوصا په امنیتي ارګانونو کې ښځو سره دوه ډول چلند یا برخورد کیږي. فکر کوي دا مشکل څونه جدي دی، ځکه چې مخکې هم داسې کله کله شکایتونه موجود وه، اوس هم په خپل حال باندې پاتې دی. مشکل په کوم ځای کې دی؟ څونه جدي دی؟ څونه تاسې اندېښمن یاست له دې حالت څخه؟
ولو دا ډېر جدي دی، دا ډېر جدي فاکت دی، دا ډېر جدي فاکتور دی. دا تاسو پوهیږئ چې کم تربینی لږ وشمیرل تر ټولو نه مهمه تاوتریخوالی دی چې شیزی ورسره مخامخ دی. تاسو په ټولو دولتي ادارو کې او په خاصه توګه په نظامی او امنیتی ارگانونو دغه تاوتریخوالی وینی، یو دا چې هغوی خزی تا یو څه لږ ویني، او بل دا چې چلند یې ډېر ظالمانه دی او بل ډول دی. زه نشم یوازې هغه تاوتریخوالي ته اشاره ورکوم چې تر یو کال پورې په هغه باندې خبرې کیږي. هغه یوازې تاوتریخوالي نه دی، هغه جنسی تاوتریخوالی یوازنی تاوتریخوالی نه دی چې د ښځو په مقابل په اداراتو کیږي. کمتر بینی او کمتر شمیرل دا تر ټولو مهمه تاوتریخوالی دی.
او تاسو د دې مشکل د رفع کولو لپاره څونه هڅې کړي دي؟ ستاسو په هڅو، کوششونو، تلاشونو څونه ځای نیولی دی؟ څونه لاسته راوړنې لري؟
زه خو مونږ دا مبارزه شروع کړی دی او تر اوسه پورې په اغیزی پوه نه یو. دا د دې لپاره چې دا یو نوی فاب دی چې مونږ پیل کړی یو، او مونږ غواړو چې پوهاوی ورکوو او خپل پیشنهادونه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست مقاماتو ته، دولتي مقاماتو ته ورکړی یو. ان شاء الله مونږ انتظار لرو چې ښه اغیزه ولري.
یو بل مشکل چې همیشه د علت تاوتریخوالی د زیاتېدو بلل کېږي، هغه د ښځو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالی د منع د قانون مسله ده چې لا هم په پارلمان کې نه دی پاس سوی، او دا فقط د جمهور رئیس د فرمان په شکل باندې دا عملي کېږي، تطبیقېږي. فکر کوي دا ستونزه تر کوم حده پرې د تاوتریخوالی د اندازې په لوړېدو کې رول لري؟ دا مسله چې تر اوسه پر قانون تصویب نه دی، فقط یو فرمان دی، او تاسو څه پرمختګونه درلودل؟ څونه کمپاین مو کړی دی لپاره چې دا ستونزه پارلمان کې حل شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، زه لومړی کس وم په پارلمان کې چې دا قانون لیکلی وم او پارلمان ته یې وړاندې کړی وم. خو زما په اند نه یوازې دا قانون چې پاس شوی نه دی، حتی پاس شوی قوانین هم په ښه توګه په محاکمو کې اجرا کیږي نه. که دا قانون پاس شوی نه دی مګر د اعتبار ول دی، محاکم وکولی شي چې د هغه د دې قانون پس استناد خپل حکمونه صادروي. مګر خبره د دې قانون د پاس شوی او شوی حالت نه دی. که څه هم زه غواړم چې دا قانون باید ژر تر ژر پاس شي، زما هیله دا ده چې دا قانون ژر تر ژر پاس شي او حکومت پکې باید توجه ولري. خو مګر هغه بل قانون چې پاس شوی هم دی عملي کیږي نه.
او د ورستۍ پښتنې په توګه غواړم او پښتنه چې یو مسله چې په ټولو ته تکان ورکوي او لا هم پر خپل حل پاتې ده، هغه د فرخوندۍ مسله ده چې که څه هم انتقادونه ډېر حکومت ته متوجه دي چې ولې د محکمې پروسه یې نه مخته نه بیایي، ولې ضمناً ځینې انتقادونه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم متوجه دي چې دوی ولې نه پیګیري کوي دا مسله، ولې وخت نه وخت دولتي ادارو سره ارتباط نه نیسي چې دا مسله بالاخره یو نتیجه ورکړي؟ ستاسو دریځ پر ارتباط باندې څه دی؟
لومړی تر هر څه باید تاسو ته وایم چې الحمدلله مونږ لومړی کسان وو، او یا کولای شم چې وایم چې زه لومړی کس وم چې د دې تاوتریخوالی پر ضد جګ شوی وم، هغه وخت چې نور هیڅوک هم جګ شوی نه وای. زما غږ لومړی غږ وای چې د دې تاوتریخوالی پر ضد اوچت شوی وای، او تر اوسه پورې هم مونږ پیگیری کوو. خو مګر مونږ یوازې پیشنهاد ورکوو، نظارت کوو، تصمیم گیری د محاکمو په لاس دی.
بله مېرمن یزدان پراز، ډېر زیاته مننه چې موږ د مرکې فرصت راکړه.
صبر